سلامونه. وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لازد رادیو څخه د مازدیګرنې خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د روانې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به د لړم په درویشتمه اعلان کړي. دا هم اوري چې د افغانستان ولسمشری مڼۍ وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کښېني. دا او یو شمېر نور مهم مسایل وروسته راځي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان نیټه اعلان کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له ولسمشر اشرف غنی او حکومتي مشرانو سره کتلی دي، او انقره وایي له واشنګټن سره یې د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د داعش ډلې مشر به پکې وژل شوی وي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړني نتایج به د لړم په درویشتمه نیټه اعلان شي. د کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
بالاخره به می نتیجه رسیدیم که ما باید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را د 23 عقرب اعلان بکنیم.
تاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې یا میزان په 28مه اعلان شي، خو کمیسیون وروسته له دې چې د دې ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغی له خلکو بخښنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ځنډ علتونه شفافیت ته پاملرنه او تخنیکي ستونزې بللې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په 6مه نیټه وشول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره په جلا غونډو کې کتلی دي. د ارګ ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د افغان ولسمشر او خلیلزاد د کتنې په اړه وویل:
موارد بوده که برای یک سال پایدار و برنامه خود حکومت افغانستان روی ازو بحث شده. برای جمهور افغانستان صلح اولویت داره، صلحی که پایدار باشه، صلحی که تمام ارزش‌های 18 سال گذشته ده و محفوظ باشه.
اجرایه ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې عبدالله او خلیلزاد په خپله کتنه کې د سولې د هڅو په افغانستان کې د عادلانه او دایمي سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد همداراز له افغان سیاستوالو سره د کتنو په لړۍ کې د ملي محاذ ګوند له مشر سید حامد ګیلاني سره هم کتلي. ګیلاني ازادۍ راډیو ته وویل داسې ښکاري چې دا ځل د سولې د خبرو پیل ته جدي اراده شته. خلیلزاد یو شمېر هیوادونو ته خپل نوی سفر د بلجیم پلازمینې بروکسل ته له تلو پیل کړ. نوموړي د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره وکتل. د شمال امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 350 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل او ویل چې په وژل شویو کسانو کې د قاری علاءالدین، قاری محمد الدین او قاری حمیدالله په نومونو د طالبانو درې سرګروپان هم شامل دي. ښاغلی یورش وایي دا نښته تېره شپه د پښتونکوټ ولسوالۍ په خواجه موسا سیمه کې وشوه چې په ترڅ کې څلور افغان سرتیري هم ټپیان شول. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان همداراز د یو ماین په چاودنه کې د 50 ماشومانو د وژل کېدو خبره هم یاده کړه. د یورش په وینا پیښه د پښتونکوټ ولسوالۍ په ګدای کلا کلي کې شوې ده. ویان یادونه وکړه چې دا ماین طالبانو پر افغان ځواک نو د حمله لپاره ځای پر ځای کړی وو. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه دفاع وزارت وایي انقره او واشنگتن د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابو بکر البغدادي به پکې وژل شوی وي. د ترکیه دفاع وزارت نن پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د سوریه په ادلب ولایت کې د تیرې شپې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ همغږي وشوه، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي رسنیو نن سهار وختي راپور ورکړ چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې فراري مشر به د ادلب ولایت په اړوندو سیمو کې د امریکا د هوایي ځواک په حمله کې وژل شوی وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په برتانیا کې دی تایید کړي چې د امریکا یو پوځي هلیکوپټر د باریشا په نوم کلي کې یو کور او له کوره بهر یو موټر په نښه کړل چې نهه کسان پکې ووژل شول. سپینمانی وای په پام کې د ولسمشر ډونالد ترامپ نن یو ډیره مهمه وینا وکړي. په غالب ګمان ترامپ به د همدې مسلې په اړه خبرې وکړي. د عراق د بشري حقوقو نیمه دولتي کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې په پلازمینه او جنوبي ښارونو کې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه دریش پته کسان وژل شوي. د بشري حقوقو لپاره د عراق عالی کمیسیون پرون وویل تر ټولو زیات مظاهره چن په جنوبي ښار ناصریه کې وژل شوي چې شمېر یې 1500 ته رسیږي. د کمیسیون د راپور له مخې په بغداد کې د مظاهرو په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او 2500 زیات نور ټپیان دي. او رستای خبر د پیکینګ لوی هوایی ډګر چې دریش پیته میلیارد ډالر لګښت پرې شوی نن رسمن پرانستل شو. د ډاکسینګ هوایی ډګر د پرانستو هدف د پیکینګ پر نړیوال هوایی ډګر د فشار کمول بلل شوی. له دې هوایی ډګر څخه چې څلور الوتکر خې لري لومړنی پلان شوی الوتنه نن د ایر چاینا د الوتکې په وسیله بنکاک ته وشوه. تمه ده چې تر 2025 کال پورې به د ډاکسینګ هوایي ډګر له لارې هر کال 2.5 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي او دا شمیر به وروسته 100 میلیونو ته ورسیږي. د ډاکسینګ د هوایي ډګر ساختماني چارې په عراق کې زیږیدلې انجینیر زها حدید ډیزاین کړي دي. شاوخوا 50 بهرني ایرلاینونه په پام کې لري چې په چین کې خپلې ټولې یا ځینې عملیاتي چارې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د هوایي ډګر ته ولیږدوي، خو ایر چاینا او نور شریکان به یې خپلو فعالیتونو ته له کپیټل هوایي ډګر څخه دوام ورکړي.
خبرنامه ول ازادي رادیو څخه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. د تلې د شپږمې د ولسمشیزو ټاکنو لومړنۍ پایلې ول سرځي وروسته د لړم په درويشتمه اعلانې کی. د افغانستان ولسمشي مانی وایي طالبان د توتريخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دی خبرو تکینی. په کابل کې یو شمیر بزګرانو د دوی کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار د نشټوالي لامل د یو نمایشي حرکت تر سره کولو سره د کرنیزو محصولاتو تابوت خاور ته وسپاره. د ژمی پر رسیدو سره د سوانګ توکو بیل وړي شوې دي. کابل خاریان د حالت اندېښمن کړي دي. د افغانستان له سلورو لویو لارو درې مهمې ډېرې نام نه دی پټړه راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د نتایجو راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده ملچه مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفو د هیواد په ټولو لوی خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د خبرونه د سر موضوع دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې به د روانې لړم میاشتې په 23 نیټه اعلان شي. د یاد کمیسون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې خبري ناستې ته وویل دوی دا پریکړه د چا د فشار له امله نه بلکې د ټاکنو پایلو کې د روڼوالي پر بنسټ کړې ده. امید ظهیر مل د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغله او دغه خبري ناشته تعقیب کړي ده. نور جزئیات په لدس خواورو. ظهیر مل صاحب مهرباني وکړي نور څه خبري وشوې په کانفرنس کې هغه کې د شوروونکو سره شریکي.
bale وېصال صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کڅ هم د ټاکنو خپلواک کمیسون لدې وړاندې دی خپل جوړ شوی طرز عمل مخې باید د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې میزان میاشتې په 20 نیټه اعلان کړي وای. خو د دې نیټې پر رسیدو سره د دې کمیسون مشر خلکو بخنه وخته ویل چې وای نشول کولای د زنو سنزو لقب له دغه پایلې خلکو ته اعلان کړي. او تر خوای بیا یو بل کمشنر ویل چې دا د کمیسون د رئیس په ځای وای نو هغه کسان چې ناغېړي کړي لوی څارنوالۍ ته به ماري څارنوالۍ ته به ماري فکر وای. خو د دې موضوعاتو برخلاف نن یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسون په خپل لاس جوړ کړي طرز عمل تر پخو لاندې کړ او ویل چې دوی بعد ولسمشۍ ټاکنو لومړنۍ یا ابتدایي پایلې چې دغه د لړۍ عالم یا عقرب میاشت په درویشتمه نیټه اعلان کړي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستانی نن نږدې 2 بجې د کابل په خپل خبري ناسه کې وویل چې دوی نه غواړي شفافیت د ټاکنو هغه د سرعت قرباني کړي، نو له همدې کبله اړتیا ده چې دوی کار ترجمن ووسی، په دقت باندې کار وکړي او خلکو ته رڼې پایلې اعلان کړي، او دا وخت ته اړتیا لري. یو مهمه موضوع چې د دوی د خبرو په اوږدو کې مراجعه شوه هغه دا چې د ټاکنو د بایومیټریک رایو شمیر او ترخوای د پایلو اعلان او هغه وروستۍ کره اعلان نیټه چې ده هغه د مدیریت برخه چې ده هغه د درملوک کمپنۍ په لاس کې ده. دا قرارداد له مخې چې دوی کړی دی هغه څه چې وروستۍ ارقام دوی ته ورکوي، نو بیا به د درملوک د ارقامو پر اساس باندې بلاخره دوی را پایل اعلانوي. د مهم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو بل کمشنر خغلی عبدالله څلور دلایل ذکر کړل چې دغه پایلې نږدې دومره وخت ونیو. دوی ویل یو د موادو لیک په خپل وخت باندې ونه شو چې مرکزی دفتر ته ټول مواد څه ډول په خپل ځمان چې اړینه وراغلی وای باید. دویم ډیر کله په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د څارونکو لخوا اعتراضونه وشول، او دوی په دې ورسو کې یو یادونه دا هم وکړه چې دغه د قفل مسله یا د سلسله میرې چې نږدې درې ورځې وخت ونیو، دغه د ور ترور مسایل د دې سبب شول چې دوه منځات وخت ونیو.
اندېښنه پر هم کې د شي زهیر مل صاحب وايي بیولر ټیمون اندېښنې خود لیدې چې
ځان ورته منو. او بلې د یو خبره دغه د درملوک ته کمپنۍ په اړه باندې هم چې خغلی عبدالله او ته اشاره وکړه چې ناغېړي په دې برخه کې شوې ده، او هغه قرارداد چې د احصایي او معلوماتو ملي ادارې له خوانه دوی سره شوې په دې اړه به موږ سره سیډنی وشي چې ولې دغه سیاو کار شو. اندېښنې هم زیات شته دوه د ټاکونو مخکې خو ټیمونه چې دواړي په بیلا بیل وختونو کې د بریا خبري کړې دي، د دولت جوړونکو ټیم او ثبات او همپالنې ټیم دوی دواړو په دې اړه باندې اندېښنې شریک کړي. مله مخسر په خبرو کې د دولت جوړونکو ټیم البته څارون کې داوود سلطان زوی په خبرو کې ویل چې دا بهیر دوی لپاره منلو نه دی، ځکه لا هارو خان نه چې ولې دغه سیاو کار کیږي، او د دغه پښتون ځوابونه باید کمیسون پر نه ټول باندې خلکو ته ورکړي. صوبات او همپالین ټیم هم دغه اندېښنه سرګنده کړي دا ویل چې په دومره ځن دوی لپاره منلو نه دی.
ډیره زیاته مننه زهیر مل صاحب چې ورستي جزئیات مو د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په اړه وړاندې کړ. البته بیا هم یادونه کوو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې ولس ورځې وروسته به د لړم په درویشتمه د میزان د شپږمې د ولسمشر ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کینی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری ناسته لرله، او هلته د ولسمشر د سفرونو په اړه هم معلومات شریک کړي دي. زما همکار رحمت افغان د دغه خبری ناستې پوښښ لپاره ورغلی او همداشې بره سره په سټوډیو کې. افغان صاحب خیر راغلی. په پیل کې کېدای شي اوریدونکو ته ووایه سه ښاغلي صدیقی کومو مواردو ته اشاره وکړه او څه ویل؟
بلې وصال صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق صدیقی د رئیس جمهور سفر جاپان، توکیو، همدارنګ آذربایجان او اندونیزیا ته په دې اړه باندې معلومات ورکړه. دوی وویل چې افغان ولسمشر په جاپان کې له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د معدنونو د کانونو په برخه کې د پانګونې اچونې په اړه خبرې کړې دي، او دوی جاپانیانو په دې اړه لیوالتیا ښودلې ده. همدارنګه د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه هم ځینې څرګندونې لرلې. ښاغلي صدیقی خبریالانو ته وویل چې افغان ولسمشر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په طرحه باندې چې د افغان حکومت لخوا جوړه شوې ده خبرې او بحث وکړ. همدارنګه صدیق صدیقی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه طرحه سولې ته د رسیدلو لنډه لاره ده، او له نړیوالو یې غوښتل چې د دغه طرحې ملاتړ وکړي. زلمی ښاغلي صدیق صدیقی وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر سره په دې اړه باندې همدارنګه په یو شمېر نورو مسایلو سره خبرې وکړلې. وصال صاحب، دا په داسې حال کې ده چې کله نه چې د امریکا ولسمشر د افغانستان د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له روسیې همدارنګه له بلجیم نه وروسته کابل ته راغلی ده، او په دې اړه له افغان چارواکو سره کتلی دي. د زلمی خلیلزاد له ولسمشر سربیره له اجرایي رئیس سره هم په دې اړه باندې خبرې کړې دي. اجرایي رئیس سیاست ویلامی لما خولی دی چې زلمی خلزاد ل افغان اجرائی رئیس عبدالله سره د سولې همدارنګ انتخاباتو باره باندې خبرې کړې دي. زلمی خلزاد همدا محل په کابل کې ده او له افغان رهبرانو سره مشرانو سره چې په هغه ډله کې د جمعیت اسلامي ګوند له مشر صلاح الدین ربانی او همدارنګه د ملي محاذ ګوند له مشر پیر سید حامد ګیلانی سره کتلې دي او وروسته معلومه سي چې زلمی خلزاد له نورو کومو چارواکو سره ګوري.
بله افغان صاحب، دا خبره هم ملته وشو چې د زلمی خلیلزاد راتک کابل ته په دې معنی دی چې د سولې د مذاکرات چې وړاندې لغوه شوی بیا پیلېږي.
په بار بار خبریالانو له ښاغلي صدیقي نه په دې اړه پوښتنې وکړلې، خو که څه هم صدیقي په دې اړه باندې روښانه ځواب خبریالانو ته ور نه کړل، بیا هم ټینګار وکړل چې له امریکا سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې روابط یې اړیکې دي. له دې سربیره چې له سولې په مسالې ورسره خبرې کړي، په یو شمېر نور مسایلو هم ورسره خبرې کړي دي، خو چې د ملي محاذ له ګوند د مشر سید حامد ګیلانی سره موږ نن مرکه کړې ده. سید حامد ګیلانی ازادي راډیو ته وویل چې د زلمی خلیلزاد له خبرو نه داسې معلومه ده داسې اراده وه چې یو ځل بیا امریکا غواړي د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل کړي.
ډیره مننه افغان صاحب. کوربدان زما همکار رحمت افغانو چې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د خبري ناستې هغه وروستي جزئیات چې د ولسمشر د سفرونو په اړه او د زلمی خلیلزاد کابل ته راتک پړو تاسو سره شریک کړل. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او دا مزدګرنۍ خبري مجله ده چې همدا شپه د کابل له سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ژمی پر رسیدو سره د سونګ ټوکو بیل وړې شوې دی په دغه راپور روسته راځي. خو اوس راپور دا دی چې په کابل کې یو شمېر بزګرانو د دوی کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار د نشټوالي له امله د یو نمایشي حرکت په ترسره کولو د کرنیزو محصولاتو تابوت خاورو ته وسپره. دغه بزګرانو د افغانستان نوین د غیر دولتي سازمان په همغږۍ د یک شنبه پر ورځ د پارلمان مخې ته اعتراضیه ننداره ترسره کړه. اعتراض کوونکو د کرنې او سوداګرۍ پر وزارت او د نور مو سټانډرد پر ادارې تورو لګو چې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې، خو دغه بنسټونه یاد تورونه نه مني. د دې راپور تفصیل د خان محمد سین سخاورو.
دغه ننداره د افغانستان نوین د ټولنې غړو او یو شمېر بزګرانو حکومت ته د خپلو اعتراضونو د رسولو په خاطر د ملي شورا د ودانۍ مخې ته ترسره کړه. دغه ټولنې غړو کرنیز محصولات په یو تابوت کې ځای پر ځای کړي وو. سو مخاطبینو ته وښی چې کرنیز فعالیتونه د حکومت له مرستې پرته مړه دي. دغه ټولنې مسؤلینو وویل په تیرو 15 کلونو کې حکومت د بزګرانو د ستونزو هوارولو او کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په خاطر هیڅ هم نه دی کړی. د عزیز په نامه یو بزګر وایي
زراعت ما روز به روز پایمال شده را این میوه افغانستان
دو کرنی وضعیت مورز پورز خرابیگی. دا افغانستان کرنیز محصولات لکه پیاز، آلوگان، انار، انگور او داس نور ډیر ښه کیفیت لري خو بازار نه لري.
عزیز وای د اقتصادي ودې لپاره یوازې د کرنیزو محصولاتو زیاتواله کافی نه ده، بلکې د خرڅلاو لپاره باید بازار وموندل شي. د مناسب بازار او سړځایونو نشټواله له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې، ملي منابعو ته نه لاسرسی او د تولیداتو د بسته‌بندۍ نیمګړتیاوې هغه ستونزې دي چې بزګر او باغ لرونکي ورسره مخ دي. د دغه ټولنې رئیس عبدالنصیر رښتیا په دغه اعتراضیه ننداره کې له ملي شورا وغوښتل چې یا د ستونزو ته پام وکړي.
ما امروز پیش پارلمان افغانستان آمدیم. اگر
مونږ د افغانستان د ملي شورا مخې ته راغلی یو، که د ملي شورا غړي په رښتیا سره غواړي چې د خلکو پر وړاندې خپل له لاسه ورکړی باور بیرته ترلاسه کړي، دغه وزیران دي ډیر ژر سلب اعتماد کړي.
ولسی جرګه کې د خلکو استازی احمد سیلاب چې د دغه اعتراضیه ننداره په سیمه کې موجود وو، د بزګرو د اندېښنو په اړه وویل.
موږ خو سلب صلاحیت هم نشو کولای ځکه چې وزیران ټول سرپرستان دي او موږ د قانون مطابق فقط د وضاحت غوښتونکي کېدلای شو. د سلب صلاحیت تر څو چې کابینه جوړه نه شي او تر څو چې نوی ریاست جمهوري انتخابات او نتیجه معلومه نه شي، د قانون مطابق موږ د سلب صلاحیت
مخکې له دې د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي وو چې د وچ او لمدې میوې او سبو حاصلات د تیر کال په پرتله 10% زیات شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
من نه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دغه راپورونه چې په روانه مجله کې خبرېږي هلته هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. د ژمی پر رسیدو سره د سونګ ټوکو بای لوړې شوې دي. کابل خاریان د حالت اندېښمن کړي دي، خو کابل خاروالۍ او د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دوی د سونګ ټوکو د بایو د کنټرول لپاره کومه لایحه نه لري. د دې موضوع تفصیل له نجی صاحب څخه اورو.
گل رحمان په ژمی کې د خپل کور د توت ساتلو لپاره له خزلو د سونګ ټوکی راټولوي. وایي سږکال د سونګ ټوکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولی چې په بیه یې واخلي.
دلته دغه کاغذونه ټول دا بوتلونه دي دپاره چې ژمی را روان ده، لرګي به داشینه خو هم ګران دي، ګاز هم قیمت دي، دغه قیمت دي دپاره چې د خپل گزاره مزاره پرې باندې وکړو. البته جام خپل نه ده پکرې باندې اوسېږو، خو مسله دپاره موږ داشینه ټولو.
د ژمی په رانږدې کېدو سره یو ځلې بیا د سونګ ټوکو بیې مخ په لوړېدو دي. کابل ښاریان هم دې حالت اندېښمن کړي دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیا 9000 افغانیو ته پورته شوی. د کابل ښار اوسیدونکی جعفر د سونګ ټوکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړی.
کاروبار نه یغنه نو په چی به واخلي لرګي؟ موږ دا غواړو حکومت نه سي لږ زر ارزانی راسي، نرخونه راکته سي، لرګي ارزانه سي.
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکی حاجی اسلام وویل لرګي ځکه قیمته شوی چې وس ډیرې لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي.
ایلات سپیس کې کامیاب تاسو
د لرګي د بیل لوړېدو لامل دا دی چې تننه په هواد کې نه پیدا کیږي او تر ډېرې له بهر څخه راوړیدو. یو خروار لرګي مونږ په 1500 تر 4000 کلدار واخلو او دلته له 1000 تر 8000 افغانۍ پورې پلورو.
که څه هم کابل خاروالي د سونګ ټوکو د پلورونکو لپاره کومه ځانګړې لایحه نه لري، خو د کابل خاروالي ویاندې نرګس مومن د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سونګ ټوکو له پلورونکو غوښتل چې بیې راټیټي او خپل ټوکي په مناسبه بیه وپلوري.
موږ د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو ترڅو د دې لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي په دغه برخه کې همکار اوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
بل راپور ده چې د افغانستان له سلور لوی لارو درې مهمه ډېری نام نه دي. موټر چلوونکي او خلک وایي دغه نام نه یو د دوی چارې لستونز سره مخ کړي، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي د هواري لپاره به اقدامات وشي. د نور حال زما همکار شریف الله شرف اتر کوي.
لوی لاری او د نام نه لوی ستونزه نیاز محمد چې د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکی دی وایي هر ورځ د غلار د درنو جګړو شاهد وي او په یاد جګړه کې خلک د سپار په توګه کارول کیږي.
وزر پیر سره مخامخ هر ورځ د سړی او سره مخامخ سالار کې یو کټار چیرې په شخصي ټیلرانو جوالونو وي مړه په ژمولانه په بغلو کې ټیلران دقي عوام خلک سپار ګرځولي. طالب وروره کې جنگ پر کې دی عوام خلک مخته ودرې د ټیلران درولي لارې بند کړي.
د کابل کندهار لوی لار له زابل غزنی او میدان وردګو ولایت څخه تیریږي، خو خلک وایي ډیر نامنی په هغه برخو کې ده چې د میدان وردګو او غزنی ولایت پورې اړه لري. خدای واځي د کابل کندهار لوی لار نه د چله نامنی خلک سر ټکوي، بلکې د کابل خوست د لوی لاري له نامنی هم ورته شکایتونه موجود دي.
خوست
په کابل ښار کې د خوست او نورو جنوب ختیځ ولایتونو د موټرو تمځای د دې لوی لارې یو موټر چلوونکی محمد شفیع چې خوست ته روان مزل کړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
لار امنیت هیڅ لري نه، د مخام نه د امنیت نشته. که غال را وته شکوي دي، که نور څوک را وته شکوي دي، که کور ولا را وته شکوي دي، د سپرلی سره ډیر په دلاره کې ډیر جنجولی نه کیږي. واخ نه واخ کې بس سپرلی د نه کته کوي کا طالب ایت کا د غسلمی کا تر مې دوه چا امنیت را شي په دلاره کې امنیت چې شپور زمون بس تاغ را تاخ کوو.
د کابل مزار شریف د موټرو تمځای ته مهم سر ورشکارا کړی. د دګلاري موټر چلوونکی وای دولت د جیلاري د امنیت په خوندیتوب کې فاتره غلي دي. موټر چلوونکی میرزا محمد.
هر ورځ راوځي چکمانه، هر ورځ چکمانه ستاده طالبان، هر ورځ چکمانه ستاوه، والا هر ورځ خطر نه دي. زنه مصالح مونږ حرکت کوو، مصالح یو ځای ته چور رسیدو، جنگ سي عمل ته توقف کو. ما خپل پسترګو لیدل حال چې ورځ په بغلان کې جنگ سي، جنگ موبند کې بند پاتې سول، یو موټر کې دوه مسافر هم لګیدل او شید موټر هم مات سول.
د افغانستان په اکثره لوی لارو کې نامنوې نه یوازې دا چې موټر چلوونکي او مسافر زیانمن کړي، بلکې د سوداګرۍ چارې هم اغیزمنې کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولینو په واروار په لوی لارو کې د نامنوې او د غیر قانوني اخاذیو له اخیستلو شکایتونه کړي دي. خو دوی وایي په دې برخو کې دا ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. په دې منځ کې یوازې د کابل جلال آباد لاره ده چې د امنیت په اړه ډېر شکایتونه نشته. د افغانستان د کورنی چارو وزارت مسولین هم په لوی لارو کې نامنیمنی، خو وایي دوی په دې برخه کې اقدامات کړي دي. د کورنی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یعنی د لوی لارو د امنیت ټینګښت دی، هغه د درېو ارګانونو د کارونو په صبر او لومړیتوبونو کې دی. یعنی هم دوامداره توګه باندې دغه لارې موږ تر خپل جدي نظارت لاندې نیولې دي. تر اوسه پورې 1500 ترګر زموږ د هوایي عملیاتو او د زمینی عملیاتو په ترڅ کې په تېرو درېو میاشتو کې وژل شوي دي. همدارنګه غیر مسوله وسلوال تر نولسو پورې غیر مسوله وسلوال چې خلک یې نوتل هغوی موږ نیولې دي.
د ملي دفاع وزارت مسولین هم وایي چې د لوی لارو د امنیت د ټینګښ په هدف خپل پوځي پلانونو ته تغییر ورکړي چې ښه پایله یې هم ورکړي ده. خو موټر چلوونکي او مسافر وایي چې دا اقدامات به هله غیزمن او ګټور وګڼي چې د ټوپک ډزې پر یادو لارو نه وري او سفر به تشویش او په ډاډه زړه تګ را تاګ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نتایج شوی راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې ګمان کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر بغدادي د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د نیویارک ټایمز، سی ان ان او نیوزویک په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د بغدادي د وژل کېدو په اړه ویلي چې ګمان کیږي هغه به د سوریه په ادلب ولایت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ به نن په سیمه ییز وخت د سهار په 9 بجو چې په افغانستان کې د مازدیګر 5:30 بجې کېږي یوه مهمه وینا وکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ترامپ په یوه ټویټ کې لیکلي چې یوه ډیره لویه پیښه شوې ده. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې چې دفتر په بریتانیا کې دی ویلي چې امریکایي هلیکپټرو د ادلب په هغه سیمه کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلو ډلو پکې حضور درلود ځواکونه انکوس کړي دي. د ریډلې ویلی چې په عملیاتو کې د داعش دی وه جکپوري مشر په ګډون نه تنه وژل شوی، خو دا سمدستي نه دروخانه چې آیا بغدادي د عملیاتو په محل په دې سیمه کې وکنه. یو جکپوري امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ګمان کیږي چې د دغو عملیاتو هدف بغدادي وو. نیویارک ټایمز ته د ترامپ د ادارې یو چارواکي ویلي چې ولسمشر اجازه ورکړي وه چې دغه ماموریت تر سره شي. امریکایي نیوزویک مجلې بیا د امریکا د یوه پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبر ورکړی چې ویلي دي بغدادي په دغو عملیاتو کې وژل شوی دی. د بغدادي د وژل کېدو راپورونه مخکې هم ورکړل شوي وو چې هغه درست نه وو. د 2013 کال په فبروري میاشت کې یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي وو چې بغدادي د 2018 کال په مې میاشت کې په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی او 15 میاشتې د دې ډلې د مشرتاب له چارو لاسه اخیستی وو تر څو چې بېرته روغ شو. امریکایي او عراقي چارواکو ویلي چې د دوی په باور بغدادي د عراق پولې ته نږدې د سوریې په کوم ځای کې اوسېده. بغدادي چې اصلي ټاټوبه عراق دی، د امریکا متحدو ایالاتونو یې د نیولو لپاره 25 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2018 میلادي کال موصول او رقه چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې دوه قوي مرکزونه له لاسه ورکړل، د بغدادي له لورې اعلان شوی اسلامي خلافت هم ورسره ونړېد او نوموړی دې ته اړ شو چې د عراق او سوریې په دښتو کې ځان پټ کړي. د امریکا په هوایی بریدونو کې د بغدادي ډیر مهم قماندانان وژل شوی او مخیله دی چې په اپریل میاشت کې بغدادي ته منسوب یو ویډیوي پیغام خپور شي. د هغه د وژل کېدو په اړه هم زیدونه قیز راپورونه ورکړل شوی وو. وروستی ځل بغدادي ته منسوب یو دیش دقیقي غږیز پیغام د سپتمبر په 14 د اسلامي دولت ډلې پورې تړلې الفرقان ویبپاڼه کې خپور شوی و چې په هغه کې نوموړی وایي په ورځنیو عملیاتو کې برخه لري او له خپلو پلویانو غواړي چې په عراق او سوریه کې زندانې شوي ښځې آزادې کړي. بغدادي دغه راز ویلي و چې متحدو ایالتونو او نیابتي ځواکونو په عراق او افغانستان کې ماتې خوړلې او د متحدو ایالتونو پښه اوس مالی او نیجر ته کش شوې ده.
وخت 4:00 او 1:30 شوې. احمد تکل د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.